په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمنړیاو اساسي بشري حقونو خو پایلې د سات په خبرونو کې د کابل په دشت برچې سیمه کې د سیشن بي د ورځې د بریده غندنې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم د بریده غندلې او د بشپړې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلي ویست بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښکلي چې له یوې میاشتې نه په لږه موده کې پر هزارګانو درېم برید کې پر غمجنو مړینو ویرجن دی. هغه زیاته کړې دغه بې رحمه بریدونه باید ودرول شي او د په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کوي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ هم په کابل کې د سیشن بې د ورځې د 14 په اړه د بشپړو شفافو څېړنو غوښتنه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل دغه برید مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ وین خالد زدران ویلي په دې 14 کې چې په یوه کاسټر ډوله موټر کې شوي اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپي اندي. په هرات کې د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو یو مسؤل وایي د روانې اونۍ په څلور ورځو کې نږدې 4500 افغان کډوال له ایران د اسلام کلا بندر له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو د چارو سرحدي عامر عبدالله قیومي پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي هر ورځ له 3000 نه تر 4500 پورې افغانان له ایران راستنیږي چې په وینا یې دا ورځنی شمېرې تېرې میاشتې په کتو دوه برابره زیاتوالی ښیي. تدې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلو چې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو لخوا پرې فشار نه زیات شوی او د کار اجازه هم نه ورکول کیږي. د کندهار ښار د صرفانو مارکیټ د اعتراض له امله وتړل شو. د کندهار د صرفانو د اتحادیې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون چهارشنبه تر غرمې وروسته د طالبانو چارواکو یو شمېر صرفان چې په صرفي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولې او یو شمېر له پیسو سره یو ځای له ځان سره بیولې دي. د سرچینې په وینا تر دې پیښې وروسته صرفانو د اعتراض په توګه د صرفي مارکیټ تر نامعلوم وخته پورې وتاړه. د طالبانو چارواکو که څه هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې خلکو او سوداګرو ته خبرداري ورکړی و چې په پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه بند کړي. هغو فلسطینیانو چې د غزې د تر ټولو لوی ښار په مرکزي برخه کې اوسي پرون چهارشنبه وویل دوی ولیدل چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه له څو لورو مرکزي برخې ته ورنږدې کېدل. د سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ په ښاري سیمو کې د جګړې سختېدل به په زرګونو ملکي وګړي کډه کېدو ته اړ کړي. د سیمې اوسیدونکو وویل چې اسرائیلي سرتیرو د شدیدو بمباریو په ترڅ کې د غزې ښار دننه سیمو پر لور حرکت کړی دی. د هغه روغتون په یو کیلومترۍ کې نښته شوي چې د اسرائیل پوځ وایي حماس ورڅخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. حماس او د روغتون چارواکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د اسرائیل پوځ د برید لپاره پلمه جوړوي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي اسرائیل او حماس وسله والې ډلې دواړو جنګي جنایتونه کړي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي تورک د رفح په بندر کې چې له غزې سره پر پوله پروت دی پرون وویل دواړو لورو تېرې یوه میاشت کې بشري جنایتونه کړي. هغه ویلي هغه جنایتونه چې حماس وسله والې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره وکړل ناوړه وو. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي د اسرائیل لخوا د فلسطیني ملکیانو ډله ییز مجازات هم جنګي جنایت دی. وروسته له دې چې حماس وسلوالې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 15000 تنو اوښتی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا پرون چهارشنبه د سوریه په ختیځ کې د هغو ملیشو اړوند تاسیساتو باندې هوایي بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړ برخمن دي. پنټاګون ویلي دغه غچ اخیستونکی برید د هغو زیاتېدونکو حملو په ځواب کې شوی چې په تېرو څو اونیو کې په سیمه کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر اډو شوي دي. دغه برید د دو امریکایي اف 15 جټ الوتکو له لوري د ایران د سپه پاسداران انقلاب اړوند وسلو د زیرمتون پر تاسیساتو شوی دی. دا په څه کم دوه اونۍ کې دوهم برید دی چې امریکایي د سخت دریځو وسله والو پر تاسیساتو کوي. د کرکټ د 500 اوریزو سیالیو د نړیوال جام په دوام سبا افغانستان خپل نهمه سیالي له جنوبي افریقا سره کوي. دغه سیالي د افغانستان په وخت ماسپښین یوه بجه د هند په احمد آباد ښار کې ترسره کیږي. افغانستان دغه جام په لوبو کې تر اوسه څلور لوبې ګټلې او څلور نورې بایللې دي. ازادي راډیو اوري. د د پاکستان صدر اعظم وايي هغه افغانان خپل هیواد ته نستنوي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او چارې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دغو افغانانو شمېر شاوخوا 15,000 ښودل کېږي چې دا مهال په اسلام آباد کې امریکا ته د تګ په نیت پراته دي. بل لور ته له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې او هلته میشت افغان کډوال وايي د پولیسو لخوا د نیولو عملیات چټک روان دي.
په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د تک په نیت پراته دي اوس له هغه هیواده نه ایستل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا خبره د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وکړه. پاکستان کې میشت هغه افغانان چې امریکا او یا نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې قضیې لري د اقدام خوشاله کړي دي. فهیم داود د هغو افغانانو له ډلې ده چې امریکا کې د پناه اخیستنې قضیه تر کار لاندې ده. هغه تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
لکه څرنګه ټولو ته معلومه ده چې د تیر دو کلونو کې امریکایي غوښته چې پاکستان کې دفتر خلاص کړي خو متاسفانه د پاکستان له حکومت لخوا ورته اجازه ونه شو ورکول چې دوی اجازه ورته ورنه کړله چې دوی خپل دفتر خلاص کړي چې دغه کسان چې پی ام پی ټو کیسونه لري خپل کارونه مخته بوځي. نو په دغه څو ورځو کې په دغه سوشل میډیا په نیوز کې خبرې روانې دي چې پاکستان او امریکا په نتیجه رسیدلی دي چې دغه کسان چې دلته بند پاتې دي او خپل کارونه مخته بوځي د دوه کلونو دلته بند پاتې دي دا باید انتقال شي.
په پاکستان کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي هغه کسان چې امریکا ته د تګ لپاره د امریکایي ادارو اسناد له ځان سره لري هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. وجدانی آزادی رادیو ته وویل چې د پاکستانی چارواکو خبرې او د پولیسو کړنې همغږی نه دي او په وینا یې امریکایي ادارې باید متحده ایالاتونو ته د تلونکو افغانانو ټول ځانګړنې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړي.
زنه هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ژوند کوي د دغه اسناد درلودو سره هم د پولیس ته خوانیول سوي دي او ورتویل سوي دي. صدا غه اسناد موږ د قانوني حیثیت نه لري. د پاکستان لومړی وزیر هم په خپل خبرو کې وایي چې دغه کوم کسان چې د امریکا ته پټم دي او دغه اسناد ورسره وي هغه به د پاکستان څخه نه ډیپورت کیږي. خو دغه موضوع پولیس ته د منلو وړ نه ده.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هغو افغانانو شمیر چې امریکا ته د تک په نیت په پاکستان کې دیره دي شاوخوا 15,000 ته رسیږي. پاکستان له هغه هیواد د دغو افغانانو د نه ایستلو ژمنه داسې مهال کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان ته د څه باندې 1,000,000 بې اسناده افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده. په اسلام آباد کې یوې افغان کډوالې د ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پولیسو په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات ګړندي کړي دي.
اخراج اجباری مجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و
دوای د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو او د پاکستان په کوټه او پیښور ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات ګړندې شوې دي. نن د اسلام آباد په بی ول سیمه کې هغه افغانانو نیول چې ویزه ته یې اپلای کړی وو او له یو ان ایچ سی آر سره هم ثبت وو خو پولیس دا اسناد نه مني.
ثبت یو ان ایچ سی آر هم بوده مې پولیس پاکستانی را قبول ندارم.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو موضوع او هلته له افغان کډوالو سره د پولیسو چلند د طالبانو د حکومت او بشري ادارو له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون تورخم کې له راستانه کړی شو افغانانو سره خبرو کې ویلي پاکستان د گاونډیتوب اخلاق په پام کې نه دی نیولی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان نظر دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
کندهار ته له پاکستان نه ویستانه شوی کډوال بیا د انجنوب غډون د خپل ماشومان لپاره د زکړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې لونو د پاکستان په خونیزو مرکزونو کې زدکړې کولې او اوس چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دوی غواړي چې خپلو زدکړو ته دوی دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچی ښار کې لوی سوی او هلته تر څلورم ټولګي زدکړې کړې دي، خو اوس هیواد ته په راستنېدو هیله لري چې زدکړې بیرته پیل شي.
کراچی کې ویل په قائد آباد کې څلور سیم کې ومه ارسم از دور بیا حکومت راتو ال وی ولار سی تا شوغانیان اسلامی امارات مند غختن د سیم غبیر ته دل تسکل وای.
د یعقوب لار صدوزی وای هیواته د راغلو کډوالو د ټولو ماشمانو زدکړي پر نیم حال پاته سی او د طالبانو حکومت باید د دې ماشمانو د پاته زدکړو د بشپړې دوه لپاره زمينه برابر کړي.
بلکان سدل توینه د مازو د شل داس نور کوچنیان د سالته مکتبونه پاته سی دي زدکړي کړي دي پر زبه کې اوسم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاته سی خدا بدا سی ولار سی او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلق لې کوشش وکړي یو د مکتب یو زمينه ورته برابر کړي بیرته د مکتب یو د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د زربلا جل د پای تر رسیدو وروسته د کندهار سپین بولد کاوتور حمله لاري شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواته راستانه سوي. د راستانه سو کډوالو له جملې یو شمیر انجنی وای د پاکستان په شونیز مرکزونو کې تر لمړني او منځني کچې زدکړې کړي او هله لري چې پاته زدکړې بشپړي او د پهانتون تر کچې ورسوي.
ما ورې سکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته مو په سراوا خسته د وسوام سماته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه سکول راته وای.
ما دوی سپاره د قران شریف پاتې پولیسان ورڅتي ماچر اسوځس.
پاینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وایي له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشمانو ته د زدکړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمينه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داس حال کې د راغلو کډوالو ماشومان ته د زده کړو د زمینی برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راځي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجنونی له پوهنتونونو راګرځولي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغه پر کار بندیز لګولي. د راغلو کډوالو شزینه ماشومان ویر لري چې د نورو ملنونو افغان جنو په چیربه د لوړو زده کړو به برخه پاتې شي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستونځو سره مخ دی
خپل د ژوند د خپل راتلونکي په اړه سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دی کې پړه غړني وای یان څه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظ یو سم خبره نه وی نو دی ول زما لاین دې سره د خپل خواهشات لکابله د رقم یو لوبه وکولې.
چې عمر د وادله وخت څخه لک پخېږي آیا د مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داس تاسو مخله مکونه نست خلکو خبرو لپاره سي خپل راتلونکي ژوند برباد کو پښیمانه وسی کو او بل اخر ته هغه داسې پښیمانی وسی چې څه مرلاسته نه سي او هیڅ هم نه سي کولی چې بدل کړو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړی د
درنو دوستانو په افغاني ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لدې چې خپلې لونه د بیلا بیلو عواملو لوجه په مناسب وخت کې نه ودوي بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړ شول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو. لام دی عملی واده ونه کړ خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمان که مادرم پدرم فوت کرد ما دو تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړه شول زما دوه ورونه کور کې